کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریځ ولري د سپینې ماڼۍ ویاند کیرن جان پیر چې تېره شپه یې خبري ناستې کې خبرې کولې وویل له افغانستانه تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریځ تمرکز کوي امریکا وروسته له هغه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اقداماتو څرګندونې زیاتې کړي چې د جولای په 1 نیټه په کابل کې د خپلې وی بی پلوټ الوتکې ډرون برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری وواژه طالبانو د برید پرته لدی چې د زواهری د وژنې تایید یا رد وکړي غندلې او ویلي چې د دوه د تړون سرغړونه ده د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ د کوچیانو په یو ګرځنده کلی کې د شری ناروغي خبره شوې او تر اوسه پورې لږ تر لږه څلور تنه ورڅخه مړه شوي دي د طالبانو د حکومت د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ساحې ته یې روغتیایي ټیمونه استولي دي په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې د شری ناروغي ډېره خپره شوې خو وروسته ډېر مخه نیول شوې ده د طالبانو حکومت وایي د متحده عربي اماراتو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته دولس افغانان نن بیرته افغانستان ته ستانه شول د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي نوموړي په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر کړی او د دغه هیواد له چارواکو یې غوښتي چې افغان بندیان خوشي کړي په خبرپاڼه کې ویل شوي چې لسګونه افغان اتباع د متحده عربي اماراتو په زندانو کې بندیان دي دا نه دي ویل شوي چې دغه افغانان د کوم جرم په تور بندیان شوي وو ازادي راډیونه لاند خبرونه اوري په ایران کې د سیلابونو له پراخېدو وروسته د یزد ښار تاریخي میراثونو ته د احتمالي زیان په اړه اندېښنې زیاتې شوې د تاریخي آثارو یو کارپو کاوه منصوري پرون ایسنا خبري آژانس ته وویل روانو سیلابونو د امیر چخماق په نوم د یزد تاریخي آثارو ټولګې ته سخت ګواښ پېښ کړی او بیا هم له ایرانه ایران له عراق غوښتي چې د سعودي عربستان له زندانه د یوه ایراني تبه په خلاصون کې مرسته وکړي د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې دغه ایراني تبه د روان کال په جولای کې د حج د مراسمو پر مهال نیول شوی و پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالعیان له خپل عراقي سیال سره په ټلیفون کې له هغه غوښتي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي له ازادي رادیو مو لاند خبرونه واوریدل کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې وربشو د پروګرام معرفي ده سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریځ ولري
تیرونه ولیدل چې اوس هم کولای شو دا ترلاسه کړو چې په افغانستان کې د ترهګرو لپاره خوندي ځای نشته
د لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرګندلی
ګارډین ورځپاڼه لیکي د کابل د شیرپور سیمې په هغې کور کې چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژل شو یو وخت پکې امریکایي وګړي ډان سموک ژوند کوه
د نورستان په برګ مټال کې ښوونځي ودانۍ نه لري
برګ مټال لیسه تعمیر نه لري د برګ مټال د انجنونو لیسه هم تعمیر نه لري تعمیر په خو او سوزیدل
د اوکراینا ماوري چې موسکو او کیف په اوکراین کې د زاپروژیا پراچمی بټې د عملو پرا پر یو بل اچوي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راوښو اول مطلب ته سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریځ ولري د سپینې ماڼۍ ویاند کیرن جان پیر چې تېره شپه یې یوې خبري ناستې کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریځ تمرکز کوي امریکا وروسته له هغه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اقداماتو څرګندونې زیاتې کړې چې د دوی په خبره د جولای په 1 په کابل کې د ډرون په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری وواژه طالبانو د برید پرته لدی چې د زواهری د وژنې تایید یا رد وکړي غندلې او ویلي دي چې د دوهې د تړون سرغړونه ده فیروزی عزیزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری تر وزر کېدو وروسته د دې هیواد په اړه د امریکا دریز لا جیک او پامې ورسیت سوای دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر چې د جمعې په ورځ ناوخته یې په خبري غونډه کې خبرې کولې، ټینګار یې وکړ چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې روښانه او مناسب دریز ولري. نوموړی وویل اغلی پیر ټینګار وکړ چې دوی له افغانستان تر وتلو وروسته پیو پیوړی ستراتیژیک دریز تمرکز کوي.
زموږ تمرکز پر دې دی اوس چې جګړه ختمه شوې نو څنګه کولی شو په یو پیاوړی ستراتیژیک دریز کې اوسو. موږ له هغو خلکو سره مرستې ته دوام ورکوو چې افغانستان پرېږدي او د متحدینو میشتېدو عملیاتو په واسطه په امریکا کې میشتېږي. موږ غواړو دا اطمینان رامنځته کړو چې د هر راز ترهګریز ګواښ په وړاندې بیداره او آماده یو. هغه څه چې جمهور رئیس تېره شنبه ترسره کړل او تاسو ولیدل
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایډن په کابل کې د دوی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د وزلو اعلان وکړ. د ایمن الزواهری د وزل کېدو وروسته په کور دننه او بهر له افغانستانه د سیمې او نړیوال هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا د ګټو د ګواښلو په اړه پر طالبانو نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. هڅه مو وکړه د سپینې ماڼۍ د ویاندې د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د ځل کې دوه وروسته پیو خبر پانه کې وویل چې دوی په کابل کې د نوموړي له وسیدو خبر نه و، خو ټول هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ته ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته به د کوم هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. تازه بیا د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی تر اوسه کوم جسد نه دی موندلی، ځکه په خبره یې هلته داسې بارود کارول شوي چې هر څه یې کاملا له منځه وړي دي. طالبانو مخکې په خپل اعلامیه کې د پیښې د څېړنې خبره کړې وه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.
پرون په کابل کې د شیګانو پر یو جماعت باندې برید شوی دی چې درنه مرګجوبله یې اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د لمانځلو لپاره تیاری روانې دي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې 8 ولسي وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازی عارف رحماني بیا په خپل ټویټر باندې تر برید وروسته لیکلي چې شاوخوا 40 ملکیانو ته په دغو بریدونو کې مرګ ژوبله رسېدلې ده. تر اوسه پورې د تازه ارقامو او دا چې مرګ ژوبله زیاته شوې که څنګه طالبانو څه تازه جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه احمد تکل د امنیتي چارو له کارپوه اجمل عمر شینواري سره چې پخوا د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاندو مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د عاشورا د مراسمو پر مهال څومره د نورو حملو ویره شته.
تاسو ګورئ د تیرو دوه لسیزو په تیرېدو سره تروریزم فعاله پاتې شوی ده او متاسفانه زمونږ د اهل تشیع هیوادوالو او د اهل تسنن هیوادوالو په هیڅ یو هم رحم نه دی کړی. د دو کوم ملی مراسم او عنعنوي مراسم او که چیرته دینی او مذهبي مراسم په دو باندې د افغانستان د خلکو او د اسلام دښمنانو تل تروریستي بریدونه کړي دي. نو زما اټکل او تحلیل دا ده په اوسني وضعیت کې هم چې د عاشورا مراسمو په ورځو باندې به امکان لري چې تروریستانو مختلف ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغو بیا خپل چمتووالی نیولي او خپل هغه عملیات تروریستي عملیات په اجرا کړي. نو په دې عقله باندې شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتو نه لري اوسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدودو ساحو کې ولمانځي.
په بیگانه حمله کې د طالبانو امنیتي چارواکو د اتو کسانو د وژل کېدو او د اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې ډول حملو سابقې ته په پام سره دا ارقام تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟
کم ارقام چې طالبان وړاندې کوي د عملیاتو د تروریستي عملیاتو د پایلو پاک لبانې چې کوم تلفات چې ملکي وګړو ته اوړي او یا د دو خپلو طالبان ته وراوړي دا دقیق نه دي. په دې چې د هر انفجار او د هر عملیاتو د تخریب ساحه چې موږ وګورو هغه پراخی، نو هغه د مسلکي لحاظه که چیرته وڅېړل شي معلومیږي چې تلفاتو کچه اوچته ده. خو متاسفانه طالبانو تل په دې اکله باندې د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې اچولي دي او غیر واقعي معلومات وړاندې کړي دي.
بله، او شنواره صاحب روستی پوښتنه، د طالبانو حکومت شیعه افغانانو ته د امنیت ډاډ ورکړی، خو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د طالبانو عملی امکانات څومره دي؟
د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی د شیعه ورونو ته او ټول افغانانو ته، ولې متاسفانه چې دو دغه توانمندي دغه ظرفیت او په ټوله کې دغه هوډ نه لري. کله چې یو څوک هوډ ونه لري، څوک چې توانمندي ونه لري او ظرفیت ونه لري د یو کار د ترسره کولو لپاره، نو هغه ډاډ ورکول هیڅ وخت پلی کېدای نه شي او عملي بڼه نه شي اخیستلی. نو دو د تروریستي عملیاتو د مخنیوي په هکله باندې که د داعش دي او که د نورو ډلو دي کې مطلق دو پاتې راغلي دي. او بله خبره دا ده چې تروسه پورې دوی خپله د تروریستي شبکو یوه برخه ده، دو تروسه پورې نه توانیدلی چې خپل صف د تروریستانو نه راجدا کړي. یعنی مطلب دا ده چې د دو په منځ کې داعش، القاعده او نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي مستقیما لاسرسی لري او دو د هغو د تاثیر لاندې دي متاسفانه، او هغو په داسې یو حد کې دي چې دو د هغوی د عملیاتو د مخنیوي توان نه لري.
د جمهوری نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سکتور ویاندو چې د عاشورا په مراسمو کې د احتمالي بریدونو او د پروني ترګریز برید په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
یو شمیر مترزم میرمنې وایي سره له دې چې هڅه کوي په مازر کې د واټونو په سر خپل اعتراضونه بیا پیل کړي، خو اوس یوازې په خوندي او پوښلو ځایونو کې او ټولنیزو رسنیو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکولی شي. دغه میرمنې امنیتي ستونزې د دغه ډول اعتراضونو اصلي لامل یادوي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو کال په پوره کېدو دی، غواړي د اعتراضونو له لارې د نړۍ توجه د افغانستان وضعیت ته راواړوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حاکمیت کال لس ورځې وروسته پوره کیږي. هغه نیټه چې له هغې وروسته په افغان میرمنو او نجونو فردي او ټولنیز محدودیتونه ولګول شول. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغان میرمنو حقوق د اسلامي اصولو په رڼا کې ورکوي، هغه څه چې تر اوسه یې په اړه روښانه تعریف نه دی ورکړل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته د ځینو نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول، ډېری میرمنې له کاره محروم شوې او آن تر دې چې پر دوی د سفر بندیزونه هم ولګول شول. خو افغان میرمنو دغه محدودیتونه نه دي منلي او په وړاندې پوزلونو اعتراضونه کړي دي. په ټولنیزو پاڼو کې دا د هغې میرمنې غږ دی چې په یو پوښلي ځای کې اعتراض کړی او ویډیو په ټولنیزو پاڼو کې لاس په لاس شوې ده. دغه مترزه میرمن وایي په تېر یو کال کې د اعتراضونو بڼه بدله کړې ده. دا چې دغو مترزو میرمنو د خپلو اعتراضونو بڼه ولې بدله کړې، دو میرمنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شل کال وړاندې چې هم راغلی وو، موږ ترې بدې خاطرې درلودې. موږ فکر کوو چې دا طالبان به له هغو طالبانو سره توپیر ولري، خو موږ چې ګورو دواړه یو شی دي. تېر ځلې ښوونځي تړل شوي وو، میرمنې په کور ناستې وو چې اوس هم دغه کار روان دی.
حالا مکاتب بسته است.
ما بارها اعتراضات خیابانی داشتیم.
موږ په زلونو د واټونو په سر لاریونونو کړي وو چې دغه لاریونونو بیا زموږ په وړاندې ستونزې هم جوړ کړي. دغو ستونزو ته په کتو سره موږ پریکړه وکړه چې د اعتراضونو بڼې ته تغییر ورکړو او په سرپټي ځایونو کې وکړو.
سربسته انجام میتیم.
دغه میرمنو د امنیتي ستونزو له امله لمونږ غوښتل چې نمونه په راپور کې وانخلو. دا اعتراض کوونکې میرمنې وای سره له دې چې نړۍ د بشر حقوقو د ملاتړ په برخه کې افغان میرمنې یوازې پریښودلي، خو دوی بل خپل مبارزې لاس وانخلي. د دې میرمنو په وینا هڅه کوي خپل اعتراضونه د طالبانو حکومت د یو کال په پوره کېدو سره بیرته له سره پیل کړي. یو بل معترضه میرمن ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل.
ماشالله خوردیم ما
موک پا درو وحل شو لموک سرات او تیرخوالی وشو پا سپیرو وحل شو خو بیا هم موک لأخبل و مبارزی لاس ندای خستای
و تحتید شدیم اما باز هم دست از مبارزه بر نداشتیم
موک حدث وکر چه پدیار ده طالبان ده حکومت نظر واخلو خود دی حکومت وین زپیولا مجاهد راپور ترخباری دوز منگ اڈیکا زواب نکره
جوان
آزادی خزینه تسری جازان ورکی چه دوت داشت تسکره وخی
دلانه فیصله و منگولا وقت درشری
پوهنه
اسمی مونگ پا مرتب که دباران ده پارا پانایی نشتا مونگ بزمگه کینو
آزادی رادیو 12.5 منزنه چپا او اف ام 10.5 چپا
ازادی رادیو ته غوږیسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون آیرلند ته تللې ده څو د غیوات په قربتوب د لوبو په لړۍ کې ګډون وکړي ټاکل شوې دواړه لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 ورځې لوبې وکړي د کرکټ بورد ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته ویلي
د یاد سفر مخه د افغانستان او د آیرلند د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د 15 نړیوالو لوبو ترسره کېدل دي افغان کرکټ ملي لوبډله د غسیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري ان شاء الله چې د آیرلند پر وړاندې به پایله ښه وي
تمه ده چې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د 20 لوبو لړۍ د اګست په 9 نیټه پیل شي او د اګست تر 18 پورې دوام کوي 15 واړه لوبې د آیرلند په بلفاست ښار کې پلان شوي دي د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې مخکې د دغو لوبو لپاره خپل لوبغاړي اعلان کړ چې د محمد نبی په لوبډل مشرۍ باندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته پکې چانس ورکړی دی د افغانستان د کرکټ ځینې مشهوره څیرې راشد خان مجیب الرحمن او نوین الحق چې د 20 ورځو لوبو متخصص لوبغاړي هم پیژندل کیږي په دغو لوبو کې حضور لري
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
په داسې حال کې چې موسکو او کیف په اوکراین کې د زاپروژیا پر اټومي بټۍ د حملو پړه پرې او بله چوي د روسیې پوځ د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې په اړوندو ښارونو کې عملیات پیل کړي دي دا هغه سیمې دي چې له څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي بلخوا د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي ویلي دي چې روسیه باید د دې حملو پړه ومني په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار خبر ورکړ چې پر ختیځو یاکوفلیفکا ورشین کودیم او زایتسیوی ښارونو د روسیې د پوځ حملې په بریالیتوب سره په شا تمبولی دي دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې د اوکراین په جنوب کې د پوځ د سیمه ییز قرارګاه مشر ویتالی کیم نن پر خپل ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې په میکولایف ښار کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی بیګانه وخته د دوشنبه تر ورځې پورې ګرځبندیز ولګېده ښاغلی کیم وویل دا اقدام به د هغو کسانو په موندلو او نیولو کې له چارواکو سره مرسته وکړي چې له روسیې سره همکاري کوي له بلې خوا په داسې حال کې چې مسکو او کیف د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې چې د اوکراین او اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي د توغندوی حملو پړه پر یو بل اچوي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګانه وخته په خپل ورځنۍ تلویزیوني وینا کې وویل روسیه باید د دې تروریستي عمل پړه ومني د زاپوریژیا بټۍ چې د روسیې تر ولکې لاندې ماریوپول ښار په 200 کیلومترۍ کې پرته ده د اوکراین د جګړې له لومړۍ ورځې څخه د روسیې تر څار لاندې وه زلنسکي وویل چې روسانو دوه ځلې پر دې تاسیساتو برید کړی او خورا زیات خطرناک حالت یې رامنځته کړی دی اوکراینی چارواکو مخکې له دې ویلي وو چې د روسیې په توغندیو د زاپوریژیا د برېښنا د تاسیساتو د لوړ ولتاژ لرونکی لاین لګېدلی خو بټۍ ته نور زیان نه دی اوښتی او راډیو اکټیف وړانګې هم نه دي ترې خپرې شوي د روسیې دفاع وزارت بیا د دې حملو تور د اوکراین پر پوځ لګولی د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اوکراین پوځي قطو د زاپوریژیا د اټومي بټۍ پر ساحه د توپونو درې حملې کړې دي بیان زیاتوي چې د زلنسکي حکومت د اټومي تروریزم په اقداماتو لاس پورې کړی روسیې له نړیوالو مؤسسو غوښتي دي چې دا عمل وغندي د زاپوریجا پر اټومي تاسیساتو حمله د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې هم اندېښنې رامنځته کړې دي. د اګست په درېمه د دې ادارې مشر رافایل ګروسي وویل چې په دې تاسیساتو کې د اټومي انرژي د خوندیتوب ټول تدابیر له پامه غورځول شوي دي.
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایو. لومړی به له فریدي سیال واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره راغلي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د کابل د شیرپور سیمې په هغې کور کې چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژل شو، یو وخت پکې امریکایي وګړي ډان سموک ژوند کوه. ورځپاڼه د سموک له قوله لیکي چې هغه د امریکا حکومت د مرستې رسولو په یوې پروژه کې په افغانستان کې په دنده بوخت و او په دې کور کې میشت و. سموک ویلی چې له دې کور څخه ښکاره کېدونکې منظرې ښکلې وي او هر سهار به یې په لیدو سره د ورځې له پیل نه خوند اخیسته. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا الزواهری به هم همدا احساس درلوده. ورځپاڼه کږي سموک په ټلیفوني خبرو کې ورته ویلي چې سی آی ای داسې اطلاعات درلودل چې ایمان الزواهری د دې کور په بالکن کې ناسته خوښوله، او سموک هم ورته ویلي چې د دې کور بالکن واقعاً ښایسته و. سموک زیاتوي چې کله به د کابل دود کم شو نه د سهار له طرفه کېدلی شو د کابل غرونه وګورئ. دا کور د کابل په هغه سیمه کې دی چې تیر کال په دوبی کې د پرزیدلي پخوانی جمهوري نظام د چارواکو، تنظیمي قومندانانو او تکنوکراتانو لخوا د ځمکو په غصب باندې مشهوره وه. ورځپاڼه زیاتوي چې د جګړې په زیاتوالي سره هغه کورونه چې په وړو ځمکو جوړ شوي وو زیاتره یې د غیر حکومتي سازمانونو لخوا په کرایه شوي وو. ریلیف ویب خبرونه لیکي چې د ډینګي تبې نوې څپه په افغانستان کې تېر شوې ده. د ریلیف ویب له قوله یوازې په ننګرهار ولایت کې د جون میاشتې له 12 مینه تر 13 پورې څلور شپېته واقعې ثبت شوې دي. خبرونه کاږي چې په دې پیښو کې وڅلوېښتنه هغه ښځینه او انجونې هم شامل دي چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته دي. دغه خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر لو د پینګ له قوله لیکي چې په افغانستان کې د روانو جنګونو، وروستیو طبیعي آفتونو او بیلابیلو ناروغیو په وجه افغانستان له بشري اضطراري ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
وربشو نورستان ته د نورستان برګي مټال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او له عملی زده کوونکي او ښوونکي ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د دوی په خبره چې د ساورکو د تاوړاندې لیسې ودانۍ درلوده خو جنګونو کې وسوځول شوه. د جمهوریت په دور کې ورته د ودانۍ لپاره پاتې دیوالونه هم ونړول شول، خو تر اوسه یې زده کوونکي شنه اسمان لاندې او په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. د دې موضوع تفصیل له سیمې زموږ د خبریال په راپور کې.
د برګ مټال لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي رفیع الدین د خپلو ټولګیوالو سره تر شین اسمان لاندې سره لمر ته په سپیرو خاور ناستې د ښوونځي جامې پر خاورو ککړې دي. وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
تعمیرات هم نشته اوس، بس په دې لمر کې کېنول نور هر څه مشکلات دی. اداري مشکلات هم پکې دی اوس. بس غوښتنه مې دا ده چې زموږ اداره کې باید دې سره لږ دوا وکړی شي، کومک وکړی شي چې دا اداري مشکلات حل کړی شي. تعمیرات باید جوړ شي. دی
د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام مولا نورستاني د ښوونځیو د تعمیرونو د نشتوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او د سور کودتا وړاندې د برګي مټال لیسې ښه ودانۍ درلوده، خو په جنګونو کې هغه وسوځول شوه او د تیر جمهوري حکومت په دوره کې دیوالونه د نوې ودانۍ جوړولو په نیت ونړول شول، خو لا هم د بنسټ ډبره بیرته نه دی ښودل شوی.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري، د برګمټال د انجنونو لیسا هم تعمیر نه لري. تعمیر پخوا وسوځیدلی، پخوانی تعمیر چې موږ هلته لیسا درس ویلې تقریبا لس دوالس اتاق و دفترونه و هر څه تیار و. پخوانی تعمیر چې موږ هلته لیسا درس ویلې تقریبا لس دوالس اتاق و دفترونه و هر څه تیار و. پخوانی دولت په وخت کې تعمیر جوړه و په نامه یو شرکت ته ورکړی او هغه شرکت هم کار نه دی کړی، تعمیر یې د منځه وړی.
هغه وایي په تیرو کلونو کې د تعمیرونو د نشتون سره سره په لسګونو نجونې او هلکان په یاده ولسوالۍ کې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي دي. د برګي مټال اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ښوونځیو ته یې ودانۍ جوړې کړي، څو یې اولادونه په مناسب چاپیریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي برګي مټال ولسوالۍ کې له یو دیرشو ښوونځیو او یوې مدرسې څخه یوازې لس ښوونځي ودانۍ لري، چې هغه هم د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی. په یاد ولایت کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره د اقرا برنامې له لارې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدله، په نورستان کې سلو ښوونځیو ته ودانۍ جوړولې، چې له ډلې پنځه دیرشو ښوونځیو ته د تعمیرونو رغولو کار پیل شوی و او د یو شمیر خو یې چارې تر اتیا سلنه بشپړې شوې وې او د نورو لپاره هم پروپوزلونه ترتیب شوي وو چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رامنځته شو او د آبادۍ چارې په ټپه ودرېدې. ښاغلی مطمئن زیاتوي چې په برګي مټال کې له پنځه زرو زیات هلکان او نجونې پر زده کړو بوختې دي او له نړیوال بانک غواړي چې د یادو زده کوونکو د ستونزو هواري لپاره دې بیرته خپل کارونه پیل کړي.
زموږ غوښتنه دا ده په تېر کې لکه څنګه چې هغوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي، فعالیتونه یې کوو په افغانستان کې بیا خصوصا په نورستان کې، اوس هم باید خپل کارونه مخته یوسي، ځکه په تېر کې هم کوم ولس دلته ژوند کوو، سم همغه ولس ژوند کوي، همدغه د ولس بچیان دي. دلته تعمیرات ونه لرو نو بیا موږ نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو، ځکه سرسید علاقې دي، یخ علاقې دي، بارانونه او سیلابونه، حتی په اوړي کې دلته واورې وشولې.
نورستان هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د ښوونځیو د ودانیو تر څنګ د نورو ګڼو اسانتیاوو د نشتون له امله ستونزې ګالي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته رالیږلي تاسو ته خبرو.
نوم مې فضل حق دی، د ننګرهار د خوږیاړو ولسوالۍ نه ورته پیغام پرېښي. ازادي رادیو نه مې دغه خیله ده چې د ترکیه او ایران د خاورو ترمنځ افغانانو سره ډېر بد سلوک او بد رویه کېږي، باید د طالبانو ورون نم دغه خیله ده چې دې مخنیوی وشي، باید چې په جدي ډول دې مخنیوی وشي چې دا کوم حق نه لري افغانانو سره چې داسې بېزتي وراړوي، مگر نیونه حق ته چرواړي خو په غسر عزت سره خدا حق نه لري چې والو ټکول او بیزتی ورړي.
زمونږ دغه مشکل دی د معلمینو، چې د معلمینو د نمرو هیڅ درک نه لګيږي او د معلمینو خارګوټي دی هغه غصب شوی. موږ د اسلامي امارت څخه جدي دا غوښتنه کوو چې دغه خارګوټي د غصب څخه خلاص او معلمانو ته خپل حق ورسي. دوی خو ډېرې وعدې کوي خو لیکن دې کې پاتې راغلي د نمرو امیده کې، ځکه استادان خورن چې دي هغوی چې دي په کریا پراته دي.
السلام علیکم، اسلامی امارت صدا غوښتنه لرو چې دا ولورونه ارزانه کې دا بیخي ګران دي، نو لس لک روپۍ چا په واسه کې دا ګرانۍ په دغه کې مرزونه هم سره بندې، دا لارې هم بندې، سره بارډرونه هم بندې، بیخي ګرانۍ ده. بس
بې سود ګمرک د نهمې ناحیې نه په پیغام پرېږدم. زمونږ په کلي کې فقر غربت د ډېر خلک غریبان دي او هیڅ نشته دی. د مسئولینو څخه مې دا هیله ده چې ماشینونو چارواکو ته داس ونګ غو رسوي چې دل دراش یو سروي وکي د غریبانو لاسنیوي وکي.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته. هم کو چم د خو سره دا ورسته کې چې ایران افغانان په وړاندې چې کوم ظلم او زیاتای شروع کړی ده، دا د هیڅکله نه د اسلامي او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل ده. موږ د بهرنیو چارو وزارت او د افغان سفارت څخه هیله کوو چې د افغانانو غم دې وخوري او د داسې کړنو مخه دې ونیسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 دوویشت یولس چلرویشت دوستاو یو شمیره بیا تکرارم سیفر سیفر چلور سو شل دوویشت یولس چلرویشت دوستاو یو.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول تراګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریز ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر چې تېره شپه یې یوې خبري ناستې کې خبرې کولې وویل دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریز تمرکز کوي. دا وروسته له هغه چې د جولای په 1 په کابل کې امریکا په یو ډرون برید سره د القاعدې مشر ایمانو زواهری وواژه. د طالبانو حکومت وایي د متحده عربي اماراتو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته 12 افغانان نن بیرته افغانستان ته ستانه شول. دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. لسګونه افغان اتباع لا هم د متحده عربي اماراتو په زندانو کې بندیان دي. د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ د کوچیانو په یو ګرځند کلي کې د شری ناروغۍ خپره شوې او تر اوسه پورې لږ تر لږه څلور تنه ورڅخه مړه شوي دي. او ایران له عراق غوښتي چې د سعودي عربستان له زندانه د یو ایراني تبعه په خلاصون کې مرسته وکړي. دغه ایرانی د حج د مراسمو پر مهال نیول شوی و. لاین خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلې د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د زهرو کاروانو نیوز پروگرام واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه لمنځه ولاړه.
کسایی که مواد مخدر کاروبار شده بکنن، مافیای داخلی، اینا در مجموع شبکی بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام ها کار میکنن.
په یو بل راپور که باوری چی په کنر ولایت که د معتادینو د درملنی یوازنه مرکز د بودیجه د نشتوالی لعمله تلل سویده.
زمان صفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کړه. د تیر کال ماشونه شوې دي، په سګنی کال کې زمان ماشونه هم نه دي شوې.
دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول کوم مهارتونه ته اړتیا لري، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو اجتماعي کارکونکو سره مرکه کړې ده.
په ما باندې د تفدانی ورونه کړې دي، د چپیړو ورونه را باندې کړې، مګر ما په مقابل کې ولا عکس العمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د سره برخورد کړی دی.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله ښوونځی راڅخه پاتې شو.
انجمان نشې شروع کړو، دکان هم لاړو، پیسې هم لاړو، ورونه هم لاړو، پلار هم لاړو، مور هم لاړو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کړم.
نه تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه لاسونه مې پورته کړل.
تو درګه زه د جیبونه تلاشي کوم. دا چی دی؟
اوس تخبرونه لمړی مطلب ترازو. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه کشف او لمنځه یوړل شو. د نشئی موادو د کاچاکو دا شبکه چې سرچینه یې په افغانستان کې بلل شوی، د نشئی موادو د کاچاکو لړۍ له پاکستان څخه تیریږي او بیا هند ته رسیږي. په هند کې د جنو کاچاکوونکو په نیولو سره لمنځه ولاړه. هندي رسنیو د دولتي ادارو په وینا راپور ورکړی چې د دې شبکې مشري یو افغان کوي، خو په دې نیول شوي کاچاکوونکو کې یوازې یو یا افغان او پاته نور یا هندیان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې راپور ښیي چې له سیمې په تیره بیا میانمار او افغانستان څخه دې هیواد ته د نشئی موادو قاچاق ډېر شوی دی. د هندونومې یوې هندي ورځپاڼې د نشئی موادو د قاچاقو یوه شبکې د ویجاړېدو په اړه راپور خپور کړی دی. د دې شبکې سرچینه په افغانستان کې بلل شوې چې له افغانستان څخه یې نشئی مواد لومړی پاکستان او بیا یې له هغه ځایه هند ته قاچاقوي. هندي مقامات و رسنیو ته ویلی چې د دې شبکې مشر د محمد حسین داد په نوم یو افغان کوي. د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو لمخې ورستی نشئی مواد لمړی له افغانستان څخه پاکستان ته استول شوی او بیا د دې شبکې په مرسته له هغه ځای د هند پنجاب ښار ته قاچاق شوی او هلته نیول شوی دی. دا نشئی مواد هیروین دی چې 3000 کیلوګرام کیږي. دا مواد د شبکې د پاکستانی غړو په وسیله د هند پولو ته وړل شوی او هلته د همدې شبکې څلورو هندي غړو ته سپارل شوی دی. هغوی له پولیس څخه هند ته قاچاق کول چې په دې وخت کې ونیول شول. هغه معلومات چې د هند ملي څېړنې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي ښیي چې محمد حسین داد له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. موږ وغوښتل چې د مخدره موادو د قاچاقو له شبکو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت نظر هم وپوښتو، خو هغوی زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي وو که کوم هیواد د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري، کولی شي له دوی سره خبرې وکړي او داسې زمینه برابره کړي چې په ګډه همکارۍ د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شي او نشئی موادو د قاچاقو شبکې هم له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د نشئی موادو د قاچاقو شبکې پراخې شوې او د دې ترڅنګ د ځینو جنگي ډلو او دولتي استخباراتي ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی.
هغه څوک چې د نشئی موادو کاروبار کوي، کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې، د سیمې او سیمې هاخوا ته استخباراتي ادارو ملاتړ هم ورسره دی. دوی د یو منل شوي شبکې په توګه د نظامونو تر شا کار کوي. ښیښې چې جوړولې په افغانستان کې تر پخوا څو برابره ډېر شوي، تر اروپایي هیوادونو، افریقا، امریکا او کاناډا پورې رسېدلې ده.
د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د لسګونه وړو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه خبر ورکړی، خو په دې موده کې هیڅ یو لوی قاچاق کوونکی نه نیول شوی او نه هم محاکمه شوی دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې داخل بستر مرکز ناروغانو خدمتونه د بودیجې د نشټوالي له امله درېدلې دي. د دې مرکز چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې له 1300 راهیسې د دې مرکز امکانات بند شوي او له 1300 راهیسې په دې مرکز کې هیڅ معتاد نه دی بسترې شوی. د کونړ ولایت مرکز اسادآباد اوسیدونکو وایي د دې مرکز له تړلو او درملنې څخه د پخوانیو معتادینو محروم کېدلو له امله په دې ولایت کې معتادین نور هم ډېر شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
جان محمد لس کال مخکې خپل شخصي ځمکه دولت ته وړیا ورکړه چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې جوړ کړي او د دې لسو کالو په بهیر کې په هرو 45 ورځو کې د 40 معتادینو درملنه پکې کېدله او دا معتادین خپلو کورنیو ته روغ رمټ سپارل کېدل. خو نږدې شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکز داخلي بستر خدمات درېدلي او کارکوونکي دې مرکز ته له معاش پرته یوازې د حاضرۍ لاسلیک کولو لپاره راځي. د کونړ د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر سلطان محمد عظیمی وایي چې د دوی ځینو کارکوونکو د معاش نه درلودو له امله استعفا کړې او نورې دې ته منتظر دي چې دا مرکز بیا فعال شي.
زمنګ شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده. د تیر کال ماشونه شوې دي، په سګنی کال کې زمنګ ماشونه هم نه دي شوې. د مخدراتو کو د ازرارو په حق له خلکو ته معلومات ورکو، هغه مو د ترانسپورت د کمبود د وجنه ولال دی. په کور کې تداوی کیږي ناروغان، هغه ناروغان مو په خوا چې تداوی کړی دی هغه تعقیب او هغه ناروغان چې یو نیم نوی راځي هغه ګورو او دوا ورته بازار نه لري کول. یو برخه چې بستر دی هغه بيخي په ټپه باندې ولال دی.
له نهو میاشتو راهیسی په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې مرکزونو یې د امکاناتو د نشتوالي له امله په سلو کې 50 داخلي بستر خدمات کم کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په یاد ولایت کې د معتادینو زیاتوالی تنګ کړي دي. دا سداباد دو اوسیدونکي شعیب غروال او مسیح الله حسنزی وایي چې دا سداباد روغتیایي مرکز په تړلو سره نه یوازې دا چې د پخوانیو معتادینو درملنه پاته شوې، بلکې روغ ځوانانو هم تازه نشو ته مخه کړې ده.
ډېر ځوانان د دغه روغتون کې د دوای له امله نشو راګرځېدلي وو، هغه روغتون هم اوس بند دی. نو زموږ هیله هم دا ده چې د دغه روغتون د خلاصېدو لپاره هڅې وشي او بل د ځوانانو نه د نشې د راګرځېدلې لپاره هغوی ته د کار فرصتونو برابرولو کې باید حکومت هڅې وکړي.
ډېرې ځوانان داسې وو چې هلاکت طرف ته روان وو، د دوی هغه ذریعه شول او بېرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېدل. په کار داسې وو چې په دې وخت کې د دوی شپخانې سټاف ډېر شوی، امکانات یې ډېر کړی وی، خو هر څه برعکس دي. دلته دغه شپخانه وتړل شو، دا زموږ په ټولنه باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. په دې وروستیو کې د مخدره توکو استعمال بیخي زیات، مطلب هغه اوج ته رسېدلی دی.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي هم مالی ستونزې او بودیجې نشتوالی مني. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف وایي د عامې روغتیا وزارت او هغه بهرنۍ مرستندوی ادارې چې پخوا یې د دې مرکز لګښت ورکاوه، له دوی سره ژمنه کړې چې خپلې مرستې به له سره پیل کړي.
دغه موضوع مونږه د وزارت سره شریکه کړې ده او دویم هم د هغه ادارې سره او د هغه امدادي موسسې سره شریکه کړې چې د چا د طرف نه دغه مخکې چلېدله. نو هغو ټولو مونږ له دا اطمینان راکړی دی چې په نږدې وخت کې مونږ دغه شپخانه بیا کولاو کړو.
د معتادینو د درملنې مرکزونه داسې مهال یو په بل پسې د مالی او تخنیکي ستونزو له امله تړل کېږي چې ملګرو ملتونو تازه په خپل کلني راپور کې د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د انساني ناورین په اړه یې خبرداري ورکړې ده.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې رټل سوي خلک دي، ځکه نو تر نورو خلکو ډېری مهرباني او مینې ته اړتیا لري، او دا مهرباني د دې لامل کېږي چې معتادین د ډاکټرانو او نورو مسلکي خلکو مشورې ومني او نشه پرېږدي. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورو کومو مهارتونو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د کار کولو ګټې او زیانونه څه دي، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو داسې اجتماعي کارکوونکي سره مرکه کړې چې 40 کاله د معتادینو د درملنې په برخه کې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی دی. په پیل کې مو پوښتلی چې ولې مو د کار لپاره دا ساحه خوښه کړه.
دغه د افغانستان خلکو ته ما وکتل، دغه ځوانانو ته مې وکتل چې دا وطن ځوانانو ته ضرورت لري، او زموږ ځوانان ټول په نشئی موادو روغ دی راغلو، د پاکستان نه، د ایران نه، د غرب نه، د شرق نه. خو چون ضرورت او زما شوق او علاقه همدا و چې د افغانستان خلکو ته په دې قسمت کې کار وکم، زموږ هغه مسلکي مداخله یادې کړې چې موږ څه قسم د یو موتا سره، د یو موتا د فامیل سره څه رقم مسلکي مداخله وکړو. نو موږ د خپل مسلک په حساب باندې او د خپل پوهې په حساب باندې د خلکو سره کار شروع کړو. په اوله کې موږ ته ډېر مشکل کارو چې مسلکي پوهه ون لري، په هغه ترتیب باندې خبرو کولو شان یاد نه کېږي، د مداخلې شان یاد نه کېږي. نو دغه ډېر مشکل کار دی چې ته د یو موتا سره کښېنې او مشورې کې. نو ما د دې سره د سوشل ورکر یا اجتماعي کارمند په صفت باندې کار شروع کړو. مریضانو ته فرض محل د هغې د تفریح په حساب باندې، د غذا په حساب باندې، د کالو د تبدیلولو په حساب باندې، د نوکانو د اخیستلو په حساب باندې، د هغې د سر او د ځان د پاکولو په حساب باندې، دا ټول اجتماعي کارونه وو. د اجتماعي کارونه ته موږ انجامول، مشورې مو سره کول، کانسلنګونه مو سره کول، ډېر ډېر مثبت تاثیر کوو.
د خپل کاري برخه شې ته تر دې وخته پورې کار کړی، تر اوسه پورې له څه ډول مشکلات سره مخ شوی؟
خپل توره ګیره مې په دې لاره کې سپینه کړې ده.
ما په ازرها او کسان په خپل غي کې د بهر نه راوړي دي تداوی په خاطر مني او دلته ډاکټر صاحبانو مال جکړي دي ځا طرف کې ما په جندل ما خطا ته ویل چې ما تقریبا 19 شل کال کار په دیار سره کړی دي زه په جندل په ما اعتماد کوم کوم وخت زبال ته ورلم زه به د 2 3 4 5 نفرو لخوانه و په جندل شوم چې معلم صاحب راغی ډیر کسان ما ته خطاب کوي چې ته د متادینو مالوی پلار نو دوی په ما من اعتماد کوم او ما ته وراتل او ما به هغه پوی کول چې تاسو لا شي نور ملګری ما ته راولي خدمات مونږ باغی او ته تشریح کول چې مونږ په شفاخانه کې مریضانو ته دغه دغه خدمتونه کوو نو هغه بلال نور تصرب ارتباطات ونول
ول دوی درته د معتادین او مانوی پلار ویل
په دې لار کې ما ډیره تنګي سختي تیر کړې دي حتی زه په دغه دوره د ډیټاکس ورته وای چې یو مریض مونږ نه وي بستر کوو هغه باندې مونږ ټول مواد قطع کوو په ما باندې د تفدانی ورونه کړې دي د چپیړو ورونه را باندې کړې مګر ما په مقابل کې ولا عکس العمل نه دی کړې ما د یو مریض په صفت باندې د تر سره برخورد کړې دي تر څو چې خشوي دی به ته زما نه معذرت غوښتلې دي نو د ډیره تنګي سختي ما تیرې کړې دي زه به صحیح تل ما دغه مخدره مواد او د فروشندګانو لخوا نه ما تخترونه راکړل کېدل په ما باندې د چاقو ور شوې دي زه تهدید شوم ما اختار راکل شوه دی مگر ما زه چاته نیم تسلیم شوه او ما خپل مبارزه مخ ته وړل واقعا د سخت کار دی
کور کې کله دن درته وای شي دا وځي په پریده د لا غوښونه او خطرونو ډک کار دی
ډیر زیات وخت راته خپل بچولو خانه او ویل شوې دي چې دا سخت کار دی اما ما هغه ته مثبت جواب ویل دي هتا دا چې زال اقل رم چې معتادین ته د افغانستان خلکو ته خدمت وکړ خپل بچر نیم راول دي په دې معنی دا غکړي چې باید خدمت وکړي او د خلکو په لار کې کومک وکړي
تو خو هغه څوک چې د باندې به وتلې معتادین به دراوستل درملنه به کېده به به بیرته تلل چینه معتادین چې بار بار به دراوړل دغه حالت ته نه نو امید کول
ډیر زیات نو دا کوم خلک چې بدل تمنګ تداوی کول او دوی توا فرضیا فامیل کومک نه کوو یو ورته حکومت زمينه نه مسایل ولا دوی به تم مایوسه کېدل او دغه لار ته بستنیدل دوباره هم تداوی ته مده کول او دوباره هم راوستل تر څو چې تداوی شي او خوش مونږ به طبق تقسیم اوقات په میاشت کې د دریونه تر شپږ مراتب پورې صحیح تلو او پر دفعه مونږ سل کسان یا د سل نه کمتر یا زیاتر کسان راوړل مرکز ته د تداوی په خاطر ملي شپږ کاله ما دا کار کړی دی په زرهاو کسان برابرېږي چې ما په خپل لاس د مرکز ته راوړي او تداوی شوي
په دغه ټولو وختونو کې دي داسې په ذهن کې شته چې پر یو چا د ډېر سخت زړه سوی او سخت یې زړولی داسې د کومه پیښه په ذهن کې شته
د هر ځوان وچ شونډې او شکېدلې ګریوان چې زه وینم ما ته وسم جوړه راځي خلاص په ډېر زیاتو کسانو میړه سوی دی ورته جوړلې مې دي خلاص په جوړا مې راوسی د مرکز ته خلاص هغه ځواني ته چې مې کتلې دي دا غینې رو ته چې مې کتلې دي مګر شکر الحمدلله چې به ته تلوي شوې دي خپل فامیلونو سره ځای شوې دغه به د خوشحالۍ خبره ده
په دغه سلګونو ځله کې چې تاسې د باندې وتلي یاست صحیح ته خطرناکو ساحو ته تللي یاست داسې یو خطر سره تاسې مخ شوي یاست چې هلته د واقعا هم د ویرې احساس کړئ
ډېر زیات کارتینو ساحه کې مونږ لاړو هلته یو کور چې دغه معتادین راټولېدل او دلته به استفاده کوله مونږ د مخدره موادو د کارکوونکو سره یو ځای مونږ لاړو هلته په مونږ باندې ډزې وشولې حتی چې زما موټر چې مریضان هم پکې ناستو درې مرمۍ ثابت وکړه زما په موټر باندې او د خدای فضل مونږ خدای وساتلو ډېرې تنګې سختې مو په دې لاره کې لیدلې خلاص
دونه وخت چې تاسو د نشي ماده برخه کې کار وکړو څه دي جنس د کړی
زه چې یو موتات وجود موتات ته وګورم یو موتات مجبوریت باندې زه پوهیږم دغه د مشکل باندې زه پوهیږم چې څه مشکلات لري د خپل تجربې له نقطې نظر او د خپل هغه څه چې مونږ لوستل دي
کله د شي سوي دي شي بازار ته تللې پلار تیریږي یو چادر باندې غخ کړی وي او به درته ویل شي زستا شي د شفخانه مریض و ما اوس جوړ سوی ما د شي کی سره تکول شي
یو څوک د سیامک په نامه باندې دغه سیامک مونږ په سنټر کې بستر کو دغه به دغه د چا د سکول ګلاسونه به ماتول او خپل ځان به په واهو زخمی کوو به چا سره خبر نه کولې ډوړې نه خړل نو په دغه شپه باندې زنو کریم و خدای شته زه هم ډیر خفه وم چې وروره دا به څنګه شي دغه مسؤلیت لري د مړ شي خپل ځان وای دا مراويست او له مختلفو لارو نه او کو دا کینو خبر مې وسه شروع کړې هغه ته ما په خپل هغه مسلکي مهارتونو باندې ورسره کانسلینګ وکړم مشورې مې ورسره وکړې او هغه قناعت مې حاصل کړ او هغه ویده شو خپل ډوړې مې خوړله به څو کاله وروسته دا سیامک ما په هغه کې ولده په جاده میوان کې مې ولده چې هغه یو اپارټمان په اجاره نیولې وو نو زه چې کوم وخت ولیدم دا ډیر خوشاله شو حتی د خپل کوټې ته زه په غېږ کې جکړم. خپل د بچو عکسونه راوښودل چې دا مې زامن دي، نه حتی هغه وخت کې نه ښځه کړې وه نه بچي و. زما نه ډېره مننه وکړه او ډېر خوشحاله شو.
له معتادینو سره د کار کولو کومه مرحله ډېره سخته ده او تا ډېر ځوروي؟
د معتادینو سره مخکې د تا دا وایي مسله چې ورته وایي چې زموږ ساحه کې وظیفه ده، دا ډېر سخت کار دی چې ته څنګه یو معتاد سره کینې او هغه همدله کې خپل ځان سره او هغه تداوی ته واده راکې چې هغه په خپله ته ومنیلا شي او دته ووایي چې زه تداوی لازم چې کافي تجربه ونه لري او هغه مسلکي مهارتونو نه برخوردار نه وي، نو دا کار ډېر مشکل دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه کول د لیونتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمود ګل سمیم خبرې واورو.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې چې موږ تاسو ورته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې غوته نیورو ترانسمیټرونه وایي د هغو په توازن کې چې کوم مخه تغیرات راسي شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي. هر مخدره مواد چې دي د استفاده یې په ذهن کې د دغو کیمیاوي موادو یا د دغو نیورو ترانسمیټرونو د هغه توازن مخه نیسي، که هغه پوډر دی که هغه تریاک دی که هغه چرسر مخدره مواد چې دي هغه د ډوپامین سطح چې کوي د دغو سطح سي لوړه سي په بدن کې په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنګونه کوي، رفتار یې تغیر کوي، یو مریض ته یو غلط عقیده یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا د ما په کورنۍ کې دا د ما د کورنۍ اشخاص دي، دا د ما دښمنان دي، ګواکې دا ما وزن دي. اته بعض اوقات ته سپیکي کې چې دای پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي، دا له بچا سره رابطه جنسي لري، حالانکه هغه مشکل دی د په ذهن کې وي، د په فکر کې وي. مریض خبرې اوري، وایي له ما سره پلانکې خبرې کوي، حتی مړي خو وایي له ما سره هغه غږیږي خبرې اورم. په سترګو باندې بعض شان ویني، بعض خلک ویني په سترګو باندې خبرې ورسره کوي، هغه د پلانکې هغه ده. دا هم د سایکوز عمده اراز علایم چې مریض ته پیدا کی.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکو خالد د خوانجی ترڅنګ په جلال آباد ښار کې دکان درلود چې ملګرو یې د لومړی په 400 او بیا خپل په ښیښه معتاد شو. خالد چې څه د پاسه له 4 کالو راهیسې نشه کوي زیاتوي چې تر نشې مخکې یې ورونو نازاوه او د دکان واک ورسره و، خو کله چې معتاد شو کورنۍ یې باور نه ورباندې کاوه. دا چې خالد ولې او څنګه معتاد شو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
موږ دکان لرو ننګرهار کې، یو خپلوان مو خدای دې ورته هدایت وکړي چې هغه په دغه نشه واړولو دا یو لوګي چرس وسکه دغه یو لوګي ما وسکوس، یعنی دا یو لوګي نشه خلاص نه چې موزه نه دی خو مار کړم کنه، بیا چې دا چرس هغه د زنه شکولم نه، بیا ما شیشه شروع کړو. دا 3.5 کال مخکې زغه وخت کې ولسکلن ومنه کورنۍ مې خبر نه و، یعنی داسې وخت راغی چې زه سخت جوبل کړم کنه، رنگ مې خراب شو، بدن مې اوبو شو. پلار ما دې چې نشه کې ما قسم ورته خړم ما یو نشم نکو. بیا مې پلار خبر شو چې خبر شو دا نشه دې نه پیسې راکولې نه کور کې دونه احمد راکو خبر وته دسی شلم چې لکه پردې سړې راشي کور کې کینی دسی بدن مې خوله دا بدن خراته ول کې خراب کو. دویم دې خپلوانو ته پامل ته ټول ته به تبار شو دسی وخت راغله چې مال 10 روپۍ غوښتل 40 روپۍ نه دی راکړي نشه نه مخ کې تبار مخ خسرو جوړو یعنی کورونه مخپل ما ته په زور پیسې راکو ما نه غسل ما ته زور باندې دکان ته کینولم ما زنه کوم دکان یعنی جما نه شه شروع کو دکانم لاړو لاړو پیسې لاړو ورونم لاړو پلارم لاړو مورم لاړو نور اجازه ما ته بند کو ته دکان ته نور نه ځي د سوالات راغله چې زکور کې نه سم خمارم پیسې نه وي ما خپل مور ته ویل پیسې راکا هغه ما ته ول ما سره پیسې نشته شیشه مې مات کو ما ته پیسې راکړي دا واخل لاړ شه یو کړه دې ما خپل راکا کار نه وکړه موټرسایکل غلا شوی و ویل دې دا موټرسایکل د کور نه ایستله تاوان را باندې راغی تاوان هم ورکو 6000 درنیم شکایت مې تیر کړو زما خپل اتم صنف کې مکتب ما پریښودو دویم خبره زما هم صنفیانو زما ډیوالانو تر زامنو ټولو څوک ډاکټران دي څوک خبریالان دي څوک هندوستان کې درسونه وایي
زه خپل ځان ته چې ګورم خپل ځان ته افسوس راځي چې ښه تم دغه سره وي ته دا ولې دغسې کار دی وکړو که چېرته ما نشه نه وی کړی جون به مې داسې جوړ وی لکه ګلاب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روغتون ته ځي چې د روغتون په دروازه کې یې پولیس تروي، جیبونه یې پلټي چې له یوه جیب څخه یې ناآشنا شیان راباسي. له دې سره سم پولیس په قهر کېږي او سلطان له ځان سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې د سلطان په جیب کې څه وه، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم سلطان.
وعلیکم سلام سردار.
زیم بل څوک ستا د شپېلګي په مانا پوهېږي؟
دومره پنډه بړستنه یې اوسې ده چې مې نه پېژندل کېږي نه.
ته اوس دا خبرې پرېږده، ژر بوری راکه، داسې نه وي چې چوکیدار مو وویني.
څو بوری درکم؟
پنځه بوری راکه، د شفاخانې نور معتادین یې هم غواړي.
د شفاخانې معتادین خو به خبر نه وي چې نه هیروین زه شفاخانې ته راوړم.
نه، هیڅوک خبر نه دي.
نو تا ته نه وایي چې نه هیروین هم ګومه کوي؟
دا پوښتنه یې څو وار رانه کړې ده، خو زه نه ورته وایم.
ګوره، څوک خبر نه شي، که خبر شول په لوی جنجال باخته شو.
یاره، رښتیا هم که خبر شول سخته سزا به راکړي. وایي موږ په شفاخانه کې د معتادینو علاج کوو او تاسې نشي مواد ورته راوړئ؟
دمه ډارېږه، ما ته د تېښتې لارې را معلومې دي.
تا ته به لارې در معلومې وي، خو موږ به تبا کې اوس لاښیو ښه غوړه مړۍ را رسېږي. هغه په لښتیو کې د ژوند ډېر شو،
مخکې څه ډېر شو، هغه هېر شو. اوس خو ښه یو، دلته هم آرام اوسېږو او هم پیسې ګټو.
اوس د ګټې خبرې پرېږده، ژر بوډۍ راکړه.
ته اول پیسې راکړه، بیا به زه بوډۍ درکړم.
دا دې پیسې در واخله.
نه، نه، ته هم بوډۍ در واخله.
هلکه ودرېږه، چیرې ځې؟
قومندان صاحب، شفاخانې ته ځم.
کومې شفاخانې ته ځې؟
همدا د معتادینو د علاج شفاخانې ته ځم.
په شفاخانه کیسه کوې؟
قومندان صاحب، اصل کیسه داسې ده چې زه معتاد یم. څو میاشتې کېږي چې همدلته مستري یم. د یو ضروري کار لپاره کور ته تللی وم، اوس راغلم شفاخانې ته ځم.
بستری ناروغان خو اجازه نه لري چې کور ته لاړ شي. خامخا څه خبره شته، اوس به معلومه شي.
هېڅ خبره هم نشته قومندان صاحب، کور ته تللی وم.
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کړم.
نه، نه، تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه، نه، لاسونه مې پورته کړل.
ته ودرېږه، زه د جیبونه تلاشي کوم. ته ودرېږه، دا بل جیب دې هم وګورم. دا چی دی؟ ها ها، د شفاخانه ته د هیروینو پوړی وړې؟
قومندان صاحب، دا هیروین زما نه دي. نه پوهېږم چې چا زما په جیب کې راچولې دي.
دا په شفاخانه کې چې معتادین نشه کوي، نشه یي مواد ته ورته راوړې؟ تېز شرم نه لرې؟ دلته د معتادینو علاج کېږي او ته یې بېرته په نشو اخته کوې.
قومندان صاحب، دا ظلم خوشي که بیا دا کار نه کوم.
لاسونه شاته واړه، ډېرې خبرې مه کوه.
قومندان صاحب، زه بې ګناه یم، ما خوشې کا.
چپ شه خاینه، د نشه موادو قاچاق کوي او بیا وایې چې زه بې ګناه یم. تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفاخانه کې نشه مواد خرڅوي؟ درځه مخکې شه چې د پولیسو حوزې ته ځو.
قومندان صاحب، زه پول چاغولولی وم، بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه، درځه مخکې شه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی